السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. د طالبان حکومت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار ورستی څرګندونه چې ویلي و امیر خان متقیل نو موري سره په یو ورس کې شپږسلې ټلیفوني تماس نیولای ل واقعیت لري او ناسمې بللي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان حافظ ضیا احمد تکل په اکسپانه کې لیکلي چې د دواړو لوریو ترمنځ لومړی اړیکه د تفاهم او همغږي په چوکاټ کې شوې چې په ترس کې اسحاق ډار له وضعیت څخه ناخبري څرګنده کړې وه او ویلي وو چې د بشپړو معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته به تماس نیسي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت زیاتوي چې د همدې لړۍ په دوام دوهم ځل هم اړیکه وشوه، خو د دریم ځل لپاره یو ورځ وروسته اسحاق ډار بیا د اړیکې هڅه وکړه، خو د وزارت په وینا د بیلابیلو دلایلو له کبله ارتباط ټینګ نه شو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د هیوادونو اړیکې باید د متقابل احترام او پر واقعیتونو ولاړ تعامل پر بنسټ وي. د غناندري په داسې حال کې رامنځته کیږي چې ټاکل شوې د طالبانو د حکومت او پاکستان استازي د شوي اوربند خبرو په ادامه د ترکیه او قطر د منځګړو په حضور کې سبا په استانبول کې بیا خبرو ته سره کښېني. د تیرې اکتوبر میاشتې په 11مه د دواړو خواوو ترمنځ له نښتو وروسته په دوحه کې د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وشو. له دې وروسته د اکتوبر په 15مه په استانبول کې د شپږ ورځنیو خبرو په نتیجه کې د اوربند په تمدید موافقه وشوه او پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د نومبر په 16مه بیا خبرو ته سره کښېني. پولیسو د پاکستان د پنجاب په بهاولپور کې یو شمېر افغان ډاکټران نیولي دي. د بهاولپور د قائد اعظم طب پوهنتون زده کوونکي صبغت الله صافي د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د په ګډون نږدې شل افغان ډاکټران د سیشن بی پورس پولیسو نیولې دي. د صبغت الله صافي په وینا په دغو نیول شویو کې 15 تنه هغه زده کوونکي دي چې د بهاولپور په وکټوریا روغتون کې د ستاژ دوره بشپړوي او 15 تنه نور د روغتون ته د تخصص د دورې بشپړېدو لپاره ورغلي دي. په افغانستان کې د طالبان حکومت د حواله لاري د تجارتي مالونو د انتقال په برخه کې د اسانتیاو خبر ورکړی دی. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونيت په یو خبر پانه کې وویل چې په پرونی غونډه کې افغان آریانا هوایي شرکت ته لارښوونه وشوه چې وروسته له دې به یو کیلو صادراتي مواد په یو ډالر او یو کیلو وارداتي مواد به په 80 سنت انتقالوي. د غراس د ترانسپورت او هوایي چلند وزارتونو ته لارښوونه شوې چې د آریانا شرکت لپاره په خپلو فیسونو کې 90% تخفیف ومني. لاریانا شرکت څخه هم غوښتل شوی چې یو کارګو یا بارون کې الوتکه وپیری. د طالبان حکومت دغه اقدام په داسې مهال کوي چې د پاکستان له لارې سوداګري چې له مودو رئیس ستونزمنه وه د دواړو خواوو ترمنځ له وروستیو نښتو وروسته یو مخ درېدلې ده. افغان سوداګرو د بدیلو لارو په لټه کې منځنۍ آسیا او د ایران د چابهار بندر لور ته مخه کړې ده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د اسلامي تعامل په نوم د ټولنې فعالیتونه منع کړل. د ډي پي اي خبري اژانس په وینا د جرمني د کورنیو چارو وزارت په بیان کې د وزیر الکساندر دوبرندت په حواله لیکلي چې دا ډله د دیموکراسي او د قانون د حاکمیت له اصولو څخه سرغړونه کوي او داسې پالیسی لري چې د جرمني له اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د وزارت په وینا د اسلامي تعامل ټولنه به منحل شي او شتمنۍ به ضبط شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا اعلان هم وکړ چې د اسلام نسل او اسلام حقیقت ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې له زلزله ځپلو سره مرستې ستونزمنې شوې دي. وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. په اروپا کې مو د افغان کډوالو له ستونزو هم خبره وو. یوه لویه ستونزه چې په جرمني کې افغانان ورسره مخامخ دي
د کورونو زخته زیات مشکلات دي. حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډېر مشکل دي.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان له هغو لویدیځو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې ژر تر ژره یې ور وغواړي. بلورته له پاکستانه د افغان کډوالو له وتلو سره یو شمیر پاکستاني استادان بیکار شوي.
افغان مهاجرین د کلوب اندوبش شروع دي او بسروان دي دي سره زموږ جوګونم په ختمه دي دي.
په نړیوالو موضوعاتو کې په واوري چې جرمني په خپل هواد کې پروي اسلامي ټولنې فعالیتونه بند کړی دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان د شمال په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې عملیات ستونزمن شوې دي. دغه سازمان په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې ښویېدنې له امله لارې بندې شوې، چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پس کړی او ستونزو او له ستونزو سره مخامخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې د وروستي زلزلې له امله نږدې 1,150 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د نومبر په دریمه په دې زلزله کې چې سهار وختي یوه بجه وشوه، د افغانستان په یو شمېر شمالي ولایتونو کې ګڼو خلکو ته مالی زیانونه هم اړولې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان په شمالي ولایتونو په ځنګړې ډول بلخ او سمنګان کې په زلزله ځپلو سیمو کې د مرستې د عملیاتو په وړاندې د ستونزو په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان چهارشنبه د نومبر 15 په خپل اکسپانه په یو راپور کې ویلي چې په یو شمېر سیمو کې د ځمکې خویدنې له امله لارې بندې شوې، چې روغتونونو ته د بیړنیو ټپیانو رسول او زلزله ځپلو ته د بیړنیو بشري او روغتیایي مرستو رسولو بهیر پڅ کړی او ستونزو سره مخ کړی دی. په راپور کې راغلی چې په دې زلزله کې په بلخ، سمنګان، کندوز، سرپل، جوزجان او بغلان ولایتونو کې 26 کسان مړه شوي او 1,340 نور ټپیان شوي. داسې مهال چې پرون د نومبر په 4مه د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د مړو شویو کسانو شمیر 28 تنه ښودلی و. WHO دغه راز ویلي چې په دې زلزله کې یو شمېر روغتیایي مرکزونو ته هم زیان رسیدلې، چې لامل یې د ټپیانو درملنه سخته شوې او زیاته کړې ده چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې روغتیایي تجهیزات او روغتیایي پرسونل ته جدي اړتیا لیدل کیږي. وړاندې راغلي د برېښنا موقتی پرې کېدو هم روغتیایي خدمتونه اغیزمن او بیړني روغتیایي عملیاتونه یې سخت کړي دي. د راپور پټکو په دې زلزله کې د غرا 430 کورونه هم ویجاړ شوی. له دې وړاندې د طالبانو حکومت پیښو سره د مبارزې د چمتووالي ملي ادارې ویلي و چې په دې مرګونی زلزله کې 120 کورونه په بشپړه او 322 کورونه نیمه ویجاړ شوی. په همدې حال کې د بلخ ولایت یو اوسیدونکي محمد سهیل وویل په وروستۍ زلزله کې د کور 100 تنه ټپیان شوي، چې لا هم د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دیوی زما د څلورو خونو د کور په بشپړ ډول لمنځه تللې ده. دوه کسان ټپیان لرو چې اوس مهال د مزار شریف په روغتون کې بستر دي. زموږ د کور ټول وسایل تر خاورو لاندې بند پاتې دي. د سمنګان د تاشقرغان سیمې یو زلزله ځپلې حبیب الله وای د زلزلې لامل کور نړیدلې او اوس مهال له سختو ستونزو سره مخ دي.
خونای ما چپه شو
دی وای زما کور په بشپړ ډول لمنځه تللې او اوس په یو شلېدلې خیمه کې یو. زه نه اولادونه لرم، ټول دلته په دې خیمه کې راټول یو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ سره مرسته وکړي او موږ ته د کار زمينه برابر کړي، ځکه موږ ډېر بې وزله خلک یو. زلزلې مو هر څه لمنځه وړي. دغه زلزله ځپلي له حکومت او مرستندوی بنسټونو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دوی ته لومړنۍ سرپناه برابر کړي. د نومبر په 3مه دا زلزله چې سهار وختي و بجه رامنځته شو، د امریکا د جیولوجیکي څېړنو ادارې د راپور له مخې شدت د ریختر په کچه 6.3 درجه او مرکز د مزار شریف ښار ته نږدې د ځمکې په تل کې 28 کیلومتره ژور و. دا په روان میلادي کال کې دوهمه مرګونی او شدید زلزله ده چې سلګونه کورنۍ زیانمنوي. له دې وړاندې د 3 اگست میاشتې په 1.3مه د افغانستان ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ مرګونی زلزلې وځپه چې لامل یې د رسمي شمیرو له مخې له 2200 ډېر کسان مړه او زرګونه نور ټپیانو د غراز سلګونه بې کور شول، چې لا هم ګڼ شمېر اغیزمن کسان په خیمو کې له سرپناه پرته ژوند تیروي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته یو شمېر اروپایي هیوادونو ته ورغلي افغانان وای کوربه هیوادونه باید کډوالو ته د ژوندانه د بیلابیلو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات وکړي. یو شمېر وایي له کلونو راهیسې د کډوالو په موقتي کورونو کې اوسېږي، د ژبې کورسونه ورته نشته او د ترانسپورټ په برخه کې هم مشکل سره مخامخ دي. بل ورته لا هم د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو یو شمېر ځانګړي افغانان هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ورشي او هلته پناه یوسي. تفصیل په دې راپور کې.
بیکوري هغه ستونزه ده چې په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړي توګه په جرمني کې ډېر خلک ورسره مخامخ دي. د دې ستونزې په اړه مو د جرمني په هامبورګ ښار کې میشت افغان کډوال سینا سره خبرې کړې دي. دی په دې جمهوري نظام کې په کابل کې له یوې جرمني موسسې سره کار کوي او پر افغانستان د طالبانو حکومت تر بیا واکمنۍ دوه وروسته لومړی خپل او بیا دوه کاله وروسته کورنۍ د هېواد ته کډواله شوه. د یو سپیل او کورنۍ د کډوالو په یو کم کې بیل اوسي. لا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل هیله لري چې ژر یو کور پیدا کړي، ل خپل میرمنې او ماشومان سره ګډ ژوند پیل کړي.
قبل از کې فامیلم بارمون بیا
مخکې لدی چې کورنۍ می جرمنی ته راشي د کور په لټوم، خو تر اوسه می کور نه دی پیدا کړي. هغه اوس په یو کم کې ژوند کوي. دا یوازې زما ستونزه نه ده، په جرمنی کې د ډیرو کډوالو ستونزه ده.
پښورمون یې مشکلات داره.
په بلجیم کې هم افغان کډوال د کورونو د پیدا کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. خسرو چې دغه واد په انتورپ ښار کې اوسي، خپل ستونزه له ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
د کورونو زخت زیات مشکلات دي، حتی په کلیج کورونه پیدا کول ډیر مشکل دي. چې پیدا شي دوه لپاره ډیر زیات کاغذونه پکار دي چې هلته زیاتره ماجل شي نوي راغلي، هغو سره مثال د کار کاغذ نوي.
دا کډوال د کورونو د نشټوالي تر څنګ له نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. دوی پر وړاندې یوه بله جدي ستونزه ترانسپورت دی. دوی وایي له ښارونو لیرې پرتو سیمو کې اوسي، په عامه ترانسپورت کې له ستونزې سره مخامخ دي، او د موټر چلولو جواز باید په ډیره سختي او لوړه بیه ترلاسه کړي. دوی زیاتوي هغه مرسته چې دولت یې له کډوالو سره کوي یوازې دومره ده چې دوی خپل ورځنی ژوند ورباندې مخې ته یوسي او نور مصارف نه پکې ځایېږي. د جرمني د منهایم ښار په یوه کلي کې میشت فضل احمد ازادي راډیو ته وویل،
ما دلته لایسنس تقریبا د یو نیم کال په جریان کې تقریبا په ډیرو سختیو سره ترلاسه کړي لایسنس، او څلور زره څلوېښت ایروز ما مصارف رااله ټوله.
په هالند کې میشت افغان کډوال اتل هم د ورته ستونزې یادونه کوي.
دو کاله ته په دوري کې ناکام شوم، یو کاله ته عملی کې ناکام شوم. تقریبا تر اوسه پرې مې څلور ورځې نیم زره ایرو مې تر اوسه مصرف شوی دی. دا چې به امتحان نیسم، نور درسونه نیسم، نو دا چې خبره سو ته رسیږي هغه معلومات نشته دی.
په جرمنی کې میشت یو شمېر افغان کډوال د ژبې د کورس په برخه کې هم د ستونزو له امله شکایت کوي. دوی وایي خپلو ښارونو کې کورسونه نشته، او ور دي چې د ژبې د زده کړې لپاره ډېر لري نورو ښارونو ته تګ راتګ وکړي چې ساعتونه وخت یې ضایع کیږي. د جرمنی په یو کوچني ښار کې میشتي افغان کډوال چې ویني غوښتل خپل او د ښار نوم یې په راپور کې واخیستل شي، وایي
دوه کاله کېږي چې زه دې ښار ته راغلی یم، ماته کورس نه و راکړی، وایي چې معلومات نشته، معلومات د کمبود سره مخ یو. اوس یو ښار که ماته کورس راکړی دی چې یو ساعت د دې خوانه لري او یو ساعت د هغې خوانه زما لرلی، یو ساعت زه بیا هلته انتظار کوم د موټر د پاره، ټوله ورځ زما په دې کې تېرېږي.
په فرانسه کې هم افغان کډوال له ورته ستونزو سره مخامخ دي. په فرانسه کې میشتې مدني فعالې او د دغه هېواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازې شکیبا داود څو ورځې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغان کډوالو له کوربه هېوادونو وختي ول چې نوې راغلو کسانو ته د استوګنې ځای د کار او ژبې د زده کړې زمینه برابر کړي. بلور ته پورو په هیوادونو کې هغه ګوندونه چې د کډوالو د محدودولو خبره کوي وایي د اروپا پولې له کنټروله وتلي دي، او مهاجرت د دوی ملي هویت، امنیت او په دغه هیوادونو کې د هوساینې سیستمونه ګواښي. د دې په نتیجه کې د مهاجرت پالیسي سختې شوې دي. په 2024 کال کې د اروپایي ټولنې رئیس چارلز میشل ویلي و اروپایي ټولنه باید د 2015 کال د مهاجرت بحران د تکرار مخه ونیسي. په همدې حال کې یو شمېر هیوادونو تا د زیانګالو افغانانو د انتقال بهیر لا روان دی. د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېلابېلو ستونزو له امله مختلفو هېوادونو، په ځانګړي ډول اروپایي هېوادونو ته کډوال شوي، چې اوس دې هېوادونو کې هم د بېکورۍ، ژبې، ترانسپورت او ګڼو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دې هېوادونو ته د کډوالو شویو افغانانو کره شمېر معلوم نه دی، خو جرمني ورځپاڼې ویلت هم زون تک مخکې راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هېواد 15,000 خطر سره مخامخ افغان کډوال له پاکستان نه جرمني ته لېږدولي دي. تازه جرمني سه شنبه د نومبر په 4 هم یوه ډله افغانان د پاکستان له اسلام آباد ښار څخه هنور ښار ته انتقال کړل. د جرمني د ډي پي اي خبري اژانس د راپور له مخې د افغانانو دغه یو دېرش کسیزه ډله لومړی د ترکیې استانبول او له هغه ځایه پرون ماښام د جرمني هنور ښار ته ورسېده. د راپورونو له مخې شاوخوا 1,900 نور افغان کډوال هم پاکستان کې د جرمني د راتګ انتظار کوي، هغه چې د هېواد یې د منلو ژمنه کړې ده.
د بی پولی خبریالانو سازمان RSF وی طالبان په افغانستان کې خبریالانو نه د جبري طرفونو په خستلو او د ویر فضا پرامن سکولو سره دوی ځپی. د دې ادارې وی د سویلي اسیا مسولی ویل دي چې د طالبانو استخباراتي اداره هڅه کوي چې لدی لاري خبریالان مجرمین ثابت کړي او د هغوی نیول توجیه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د بیپولی خبریالانو سازمان RSF وایي د افغان خبریالانو تر نیولو او جبري اعترافاتو اخیستلو وروسته د دغه اعترافاتو خپرول د طالبانو لولوري د افغان خبریالانو د سپکاوي نوې تکتیک او د خبریالانو د ظالمانه ځپلو په برخه کې د یو نوې پړاو نه خده. دغه سازمان پرون سه شنبه د نومبر په څلورمه په یو اعلامیه کې د افغان خبریال مهدی انصاری جبري اعتراف ته په اشاره ویلي لنیول کېدو وروسته له خبریالانو نه د جبري اعترافات واخیستل د طالبانو د ډرولو د ستراتیژي یو بیلګه ده چې د طالبانو د استخباراتو لوري په زیاتیدونکو توګه کارول کیږي. په اعلامیه کې د دې ادارې د سویلي اسیا مسؤل سیلیا مرسیا ویلي د طالبانو استخباراتي ادارې هڅه کوي چې له دې لارې خبریالان مجرمین ثابت او د هغوی نیول توجیه کړي او په دې ډول د هر ډول راپور ورکولو مخه ونیسي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبریالان ادعا کوي چې د طالبانو له لوري تر نیول کېدو وروسته جبري اعترافاتو ته اړویستل شوي دي. یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې جبري اعتراف ته له اړ کېدو وروسته یې کار پرې خود.
دوی زه ځکه زنداني کړم چې زه خبریاله یم. ما یوې کورنۍ ورځپاڼې سره دنده درلوده خو دوی زه د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکاري په تور ونیولم. داسې مهال چې ما هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره کومه همکاري نه درلوده خو ما مجبوره اقرار وکړو چې له بهرنۍ رسنۍ سره کار کوم او له دې وروسته به نه کوم. ما نه د یوې پاڼې په سر
یو بل افغان خبریال چې نه غوښتل په راپور کې نوم او غخپور شي په لیکلي بڼه په یو بیان کې دا کړی چې طالبانو هغه له بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ په تور نیولې وروسته یې ترې په جبري ډول اعتراف اخیستی داسې مهال چې په خبره یې د له کورنیو رسنیو سره کار کوه. آرسف ویلی له مهدی انصاری پرته حامد فرهادی ابوذر سارم سرپلی محمد بشیر حاتف او شکیب نظری هغه خبریالان دي چې د طالبانو د ادارې پر ضد د تبلیغ په تور نیول شي او بنديان دي. دغه ادارې همدار از ویلي دوه نور خبریالان هم په خپل سری ډول د طالبانو په بند کې دي خو نمونه نه دي اخیستي. په اعلامیه کې راغلي چې دا ټول د طالبانو د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور نیول شي او په زور اعتراف کولو ته اړیستل شوي. آرسف ویلی د طالبانو دا ویرونکې طریقه په کلکه غندي او د مهدی انصاری او نورو افغان خبریالانو چې د طالبانو په توقيف کې دي د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کوي. افغان خبریال مهدی انصاری د تیر کال د میزان په څلورمه په کابل کې ونیول شو وروسته د طالبانو لومړنۍ محکمه لوري د دوی د حکومت پر ضد د تبلیغاتو په تور پاتلس میاشتنی بند محکوم شو. طالبانو د 3 اکتوبر په 2مه د مهدی انصاری ویډیو خبره کړه چې هغه په کې له بهرنۍ ورسنۍ سره په همکارۍ اعتراف کوي. خود خبریالانو ملاتړو بنسټونو ویلي دا اعتراف په جبري ډول لومړی اخیستل شوی. د افغانستان د خبریالانو د مرکز د عدالت غوښتنې او بهرنۍ اړیکو مسول سمیه ولی زاده له خبریالانو نه جبري اعتراف اخیستل په افغانستان کې د رسنۍ په وړاندې د ځپون کې پالیسۍ یو برخه بولی. نو مړی ازادي راډیو ته وویل
ادامه این روند د دې وضعیت دوام کولای شي چې په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنۍ وضعیت لا بحرانی کړي. د افغانستان خبریالانو مرکز غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د بیان ازادي ځپل او د خبریالانو په وړاندې محدودیتونه پای ته ورسوي او د غرض دي زندانی خبریالان هر څه ژر له بنده آزاد کړي.
د بی پولی خبریالانو سازمان زیاته کړي لاغه وخت چې طالبان د 2023 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلی د افغانستان د رسنۍ فضا په شدت سره محدود شوی او تر اوسه لږ تر لږه 15 خبریالان نیول شوی. همدارنګه افغانستان د 2015 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال شاخص کې له 180 هیوادونو څخه په 115 مقام کې دی. که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ملي ګټو افغاني کلتور او اسلامي شریعت پرانا کې د بیان او رسنۍ ازادۍ او تجمن دي او دا چې هیڅ خبریال د رسنۍ کار لامل نه دی ول شوی حدود دوی دایدا تل د خبر اعلان او د بشري حقوقو د بیلا بیلو بنسټونو لوري رد شوی ده.
په افغانستان کې مو د یو شمېر خبر اعلان د ستونزو راپور اوریده. بل لورته په پاکستان کې ډیره یو شمېر افغان خبر اعلان چې نورو هیوادونو ته د تک دوسی لري لاغو هیوادونو چې کډوال منی غواړي چې د دوی د کیسونو پړاونه ژر تر ژره بشپړ کړي او له دغو هیوادونو یې وباسي. جزئیات په دې راپور کې
وای. پاکستانی پولیس لدوی ویزه غوړي داسې محل چې په خبره د ویزو تمنید په خپل د پاکستان حکومت بند کړای دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې مشت افغان خبريال چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل
دولت بند کر
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف د نومبر په لومړۍ نیټه جی نیوز خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي و چې د خبرو تر بشپړېدو به افغانستان سره ټولې چارې ځنډول سوي وي. هغه د ویزو د نه صادرېدو موضوع هم یاده کړې و، خو ویلي و چې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر به روان وي. په پاکستان کې ډېر افغان خبریالان ادعا کوي چې پر دوی دا فشارونه د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 11 نیټې تر نښتو وروسته په بې ساري کچه زیات سوي دي. په اسلام آباد کې وی میشتې افغان خبریالې د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
حتی به شهروندای عادیش گفتن که برای هیچ ماجر غیر قانونی هیچ نوع معامله شما نباید بکنید.
پاکستان حتی خپلادی وګړو ته امر کړی چې موږ افغانانو سره د هیچ ډول معامله لکه د کور کرایه کول یا د پیسو بدلول نه کوي. د پاکستان افغانانو ته په لوی زندان بدل کړی، تر څنګ یې هر ورځ پولیس کور په کور ګرځي. موږ سخت زیاتو ستونزو سره مخ یو، حتی خوراکي توکي نشور نیولی. دا وضعیت خبرانو لپاره بیخي بد دی، ځکه چې افغانستان کې هم زموږ ژوند خطر سره مخ دی.
پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو افغان خبریال هم په ورته شرط ازادي راډیو ته همدا خبره وکړه.
خودمو درست گشت گذار که نمیده چون اینا میگن شما غیر قانونی سین
لکوره به هر هیچ و تلیه نشو زکه وای تاسو نا قانونی دیورازو که خوب یخی کور که بندیانیو دا چه در دوارو هیوادونو ترمنز علی که ترینگلی شوی پا مکدوالو سخت فشارونا را وستیدی.
پاکستان دا اکتوبر پا نهمه پا کابل و پکتیکا که هوایی بریدونه تر سر کلل چه ملکی افغانانو تا هم پا که مرکزو بلا واوخته. دا طالبان حکومت چه دا غبریدونه دا افغانستان دا هوایی حریم نقص و بالا دا غچ اخیستنه پا پاری دا اکتوبر پا یولسمه دا دیوران دا کرخی پا اگدو که دا پاکستانی زواکونو پر امنیتی مرچلو بریدونه وکلل چې په پایله کې دوړ ورخونو کې د لسګونو کسانو د مرکزوب لري راپورونه ورکړل شول. دوړ خو بیا د اکتوبر په 19مه په دوحه کې د موقت اوربان پریکړه وکړه او د همدې میاشتې په 26مه استنبول کې په دوام سره سلاسول ټاکل شوی چې د دوړو لوریو د پلاو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات هم د روانې نومبر میاشتې په 26مه نیټه د ترکیې په استنبول کې وسی. په پاکستان کې میشت افغان خبریالان داسې مهال له خپل تریخ ژونده شکایت کوي چې مخکې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان AMSO د ملګرو ملتونو د سازمان له سرمنشي انتونیو ګوترش، د یاد سازمان د کډوالو عالي کمشنرۍ، د بشري حقونو شورا او د بشري حقونو او رسنیو د حقونو د ملاتړ یو شمېر نورو بنسټونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د پاکستان میشتو افغان خبریالانو پر وړاندې د فشارونو او ګواښونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د نړیوالې ټولنې د بیړني اقدام غوښتنه یې کړې وه. په دې لیک کې چې د اکتوبر په 19مه خپور شوی و خبرداری ورکړل شوی و چې لسګونه افغان خبریالان چې د طالبانو تر ځلې واکمنۍ او د 2021 کال له اګست میاشتې وروسته یې پاکستان ته پناه وړې ده، اوس له خپلو کورنیو سره د نیول کېدو، شکنجې، باج اخیستنې او جبري ایستنې له خطر سره مخ دي. مخکې له دې هم یو شمېر نړیوالو ادارو لکه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF او د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ د پاکستان میشتو افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې وې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ UNHCR د شمېرو له مخې له اپریل میاشتې څخه د سپټمبر لومړی پورې پاکستان له 5,45,000 ډیر افغان کډوال له هغې هېواده ایستلی دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جرمني حکومت د اسلام پالي ټولنې فعالیت منع کړ. د جرمني د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د تعاملګرا مسلمانانو په نامه دغه اسلامي ټولنې د ډیموکراسۍ او د قانون د حاکمیت له اصولو سرغړونه کړې او تګلارې د جرمني د اساسي قانون سره په ټکر کې ده. د کورنیو چارو وزارت دا هم ویلي دي چې د اسلام د نسل او اسلام حقیقت په نوم دوه نورو ټولنو په اړه هم تحقیقات روان دي. سلطان محمد سرور راپور لري.
د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي نن چهارشنبه یې د یوې اسلام پالې ټولنې فعالیت د اسلامي خلافت د تاسیس د غوښتنې په شمول د اساسي قانون ضد فعالیتونو په تور منع کړ. له دغه اعلان سره سم پولیسو هامبورګ ښار کې په وو ودانیو چیرته چې د دغه ټولنې دفترونو وو یرغل وکړ. د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت په اساس د جرمني کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندت ویلي دي چې د انټراکټیو مسلمان په څیر ټولنو ته به اجازه ورنکړل شي چې د جرمني آزاد ټولنه د کرکې په خبرولو سره کمزوري او لدننه په دغه هواد برید وکړي. د انټراکټیو یا تعاملګرا مسلمان ټولنې باندې په هامبورګ کې د 2023 کال اپریل میاشت کې د سلګونو کسانو د مظاهرو په ترڅ کې انتقاد وشو. په دغو مظاهرو کې چې د اسلام څخه د ویرې د خپرولو پر ضد وشوې، داسې شعارونه هم ولیدل شول چې پکې لیکل شوي وو چې د حل لاره اسلامي خلافت دی. دغه شعار چې د جرمني رسنیو پام ځانته راوړاوه، تاوده بحثونه یې راوپارول. د جرمني کورنیو چارو وزارت وایي د تعاملګرا مسلمان ټولنه چې د ښځو حقوق ردوي او د اسرائیلو په وړاندې کرکه هم خپروي منحل شوي او شتمني به هم مصادره شي. د هامبورګ د ښار چارواکي وایي چې دغه ټولنه په 2020 کال کې تاسیس شوي او اکثر فعالیت یې آنلاین وو. د هامبورګ د ایالت د کورنیو چارو وزیر اندی ګروت چې د سوشل ډیموکرات ګوند څخه دی، د ټولنې د منحل کولو هرکلی کړی دی. هغه ویلي دی چې یو خطرناک فعال اسلام پاله ډله منحل شوه. د جرمني پولیسو په برلین او لویدیز هسن ایالت کې هم د اسلام د نسل او د اسلام د حقیقت په نومونو دوه نورو ډلو په هکله د تحقیقاتو په ترڅ کې څو ودانۍ تلاشي کړي. د جرمني حکومت مخکې هم یو شمېر اسلام پالې ټولنې لکه د انصارو غیر دولتي ټولنه چې وایي د خیریه مرستو فعالیت کوو په 2021 کال کې د تروریزم د تمویل په تور منحل کړي.
د پېښور د پریس کلب مخې ته پولیسکونو شونکو د سیشن به پر ځای اعتراضي غونډه وکړه. د هغه شونکو دي چې د پاکستان تابعیت لري او د افغان کډوالو په کمپونو کې ماشومان ته درس ورکوي. د پېښور د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال عصمت علي شاه راپور لري. راپور د چکدرې د یو استاد مختار خان په څرګندونو پیل شي.
زمونږ سکولونو ته ایډیو ډیو دا راځي او زمونږ د پنیچر تپوس کوي، زمونږ د ایل ای ډی تپوس کوي، زمونږ د سولر تپوس کوي او زمونږ چې کم ناری نه دي یا زمونږ زنانه ټیچران دي داغه ته پوس نشته، د انسانيت قدر نشته. نو مونږه خیبر پختونخوا وزیر اعلی ته، وزیر تعلیم ته زمونږ دا مطالبه ده چې مونږ دا خلک چې دي دا په دې سرکاري سکولونو کې ایجست کړي. زمونږ تعداد چې دي پاکستانی استادان چې دي په دې صوبه کې دا 291 استادان دي. مونږه دغه شانته لکه پتی کې زین د سي کمپونه دي، د کوهارت کمپونه شو یا د سي خبردار زمونږ د هریپور کم کمپونه شو، دا کمپونه ختم کړه. الته خبره دادا چې الته دغه یو کار رکړی دی چې هغه خلکو لا چې کم مونږ ته یونیسیار دا خبره غوکې چې تاسو سره که دوه ماشومان درې ماشومان تاسو به سبق وای، خو چې زمونږ نه خلک لاړ شي او مونږ ته قشانتی پاتې شو، دوی به خبره دادا پینشن او جی پی فنډ د دوی په سر راي عملی.
پا پاکستان کې میشت افغان کډوالو ماشومان ته د ویډیا زده کړه برابرول لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR په سلور 50 کمپونو کې یو سل او 350 کولونه جوړ کړیو چې پکې د 300 نه سیوا پاکستانی استادانو زده کړې ورکولې. یاد کولونه د زده کړې په لومړنۍ او ځینو سیمو کې په منځمو خونځو کې ورکول کېده. د UNHCR په وینا د افغان کډوالو د ماشومانو جینکو لپاره په کورونو دننه 50 کولونه جوړ کړیو چې پکې زنانه استادانه وي. خبری غونډه کې شریک یو استادې نازنین مشال ریډیو ته ویل چې موږ له پخوانه په ملک کې د نوکرو د نشټوالي لستونځو سره مخ یو او د افغان کډوالو د کیمپونو بندیدو سره به زموږ دنده هم ختميږي. د کور د خرچو د پوره کولو لپاره اړین دي چې موږ نورو سکولونو ته شامل شو چې خپل روزي روانه وساتو.
موږ سره تقریبا 325 ماشومان سبق وي او موږ چې اوس زموږ جو په خطر کې دي. څنګه چې تاسو ته پته ده چې افغان مهاجرین د تلو بندوبست شروع دي او بس روان دي، دي سره زموږ جوبونه په ختمېدو دي. نو موږ اوس په دې باندې ډیر زیات خفو چې په پاکستان کې د هر سیسته پوسټ لري. زموږ سکولونو د کمشنر راځي، ډیپټي کمشنر راځي، زموږ ډیټا غانې لاړي چې په دې سکول کې څونه فرنیچر دي، په دې سکول کې څونه ایل ای ډی غانې دي، څونه په کې سولر دي، څونه په کې دادي ته پوسټ خو د ټیچر ته پوسټ نشته. موږ دې لپاره راغلو زموږ زیات کوشش چې کوم دی زموږ د میل د فیمیل زموږ داري چې زموږ دا جوګونه خو الریډي بل د سکولونه ختميږي. خو موږ د دې ملک شهريان یو، کنه موږ د دې ملک اوسیدونکو په کار دي چې موږ نه دا رزق وانیلي، دا رزق زموږ به حال پاتې شي، موږ په پاکستاني سکولونو کې ایڈجست کړي.
د یونیسیر تر مخه یاد کړنو کې د 50,000 نه زیات افغان زده کوونکي زده کړې کوي. د ادارې په وینا چې د سکولونو سره په کیمپونو کې دیارلس د ماشومانو د ډومبي زده کړې مرکزونه او اته سلويخ سیټلایټ کلاسونه هم جوړ کړي چې له پکې زده کړې روان دي او د افغان کډوالو د اوسېدو پورې به سکولونه روان وي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ.